درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوی بجې شوې د اوسنۍ رادیو په دې خبرونه کې چې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام لرو، دا پروګرام نن د سترګو ناروغیو ته ځانګړی دی. خو مخکې تر دې څو خبرونه واورئ. د افغانستان د طالبانو د حکومت یو پلاوی نن یکشنبه تهران ته ورسید چې د افغانستان، ایران، پاکستان او ملګرو ملتو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. ایرانی مهر خبري آژانس وایي د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی به په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشتري استازي هم پکې برخه اخلي، د افغان کډوالو د ستونزو پر حل لارو وشخي شي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد هم ویلي چې دوی به د تهران په څلور اړخیزه غونډه کې له ایران او پاکستان سره په دې اړه چې څرنګه د افغان کډوالو ستونزې حل کړي شي او په څه ډول خپل هیواد ته بیرته ستنېدای شي یوه موافقه لاسلیک کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو وزارت لشمیرو سره سم لا هم شاوخوا 5 میلیونه افغانان په پاکستان او ایران کې میشتي. د بشری حقوقو یو شمیر فعالانو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور ښار کې لښ پژم ټولګي پورته افغان جنوت د ستکو د حق غوښتنه وکړه. دوی چې پروند بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پېښور د پریس کلب مخې ته راغول شوی وو، لزدکو د افغان جنو محرومول د بشری حقوقو پراخه سرغړونه وبلله. طالبانو د تیر کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته اکثره جنو لزدکو او شزي له کار منع کړي. دوی لښ پښم ټولګي پورته شوانځیو د پرانستلو په اړه د افغانانو او نړیوالو پر لپسې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې نن سهار د زلزلې ټکانونه احساس شول. د راپورونو له مخې د دې زلزلې له کبله چې د سهار په 6:20 وشوه د احتمالي مرجوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. د امریکا د جیولوجیکي سروې پر اساس د دې زلزلې مرکز د لوګر ولایت له مرکز پل علم څخه 1.5 کیلومتره لرې په مځکه کې 243 کیلومتره ژور و. په غور ولایت کې د دوه شزو په ګډون و کسان د یو فلانکوچ موټر د اوختو په پیشه کې ټپیان شول. د غور لپاره د طالبانو ویاند عبدالواحد حماس وی پیشه پرون مازیګر په شهرک ولسوالي کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لیږدول شوې دي. هغه د پیشه علت د سړک خرابوالی وباله. د پاکستان پولیس وايي پرون شنبه د بلوچستان په یو نانوایی کې د بمی چاودنې له کبله لشتر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستان او بلتون غشتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړی ده. د فوټبال نړیوال جام په دوام کې سبا نه بل سبا څلور غوره لوبډلي ارجنټاین او کرویشا او د غرض فرانسه او مراکش په نیمه پایلوبه کې د سیالۍ ډګر ته وځي. تیر شپه په یو پزړه پوری لوبه کې مراکش پرتګال ته ماته ورکړه او په لوبډي ځل دغه افریقایي هیواد نیمه پایلوبې ته ووت. تیر شپه فرانسې هم انګلستان ته په ماتې ورکولو څلور غوره ټیمونو ته لار وموندله. او د کوربا استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولۍ په هدف پیل شوې لوبلړۍ استرالیا وګټله. په دغه لوبلړۍ کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شاملې وې چې دواړه کوربا استرالیا وګټلې. دویمه ټیسټ لوبه چې د دسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل شوې وه د 219 منډو په توپیر استرالیا برای پکې خپل کړ. استرالیا په دوه پاړیو کې په ترتیب سره 1509 دی منډې وکړې خو دواړه ځلې ټول لوبغاړي ونه سوځېدل.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن د سترګو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوو او تر ډیره به د سترګو د کټراکت پر ستونزه هم بحث وکړو چې د سترګو پرده هم ورته وي او په نړۍ کې یو عامه ستونزه ده. په ځنګړي ډول په ورسته پاتو هیوادونو کې په پراخېدو ښکاري. د سترګو دغه ستونزه د عمر په زیاتېدو سره په خلکو کې پیدا کیږي. دا د سترګو د کسي د پوښل کېدو سبب کیږي او د سترګو لید کموي. په دې ستونزه باندې اخته کس په سترګو شیان په صفا ډول نه لیدلای. هغه کسان چې کټراکت یا هم د سترګو پرده ولري رنگونه په صفا ډول نه ورته ښکاري، د رڼا په وړاندې حساسیت شي، د شپې پر مهال لید کم وي او د لید نور ستونزې ورته پیدا کیږي. د یادول وړ ده چې دا ناروغي د ځینو عواملو له مخې په ځوانانو او ماشومانو کې هم لیدل سوې ده. د سترګو د پردې یوه روښانه نښه دا ده چې درد نه لري، ورو ورو یې د سترګو لید کمزوری کیږي او پر سترګو یې پرده راښکته کیږي. ډاکټرانې عمده علتونه د عمر زیاتوالی، شکر ناروغي، د بیلابیلو دارو درملو کارول، زیات سیګریټ څکول، الکول کارول، بنفش وړانګو ته زیات کتل او د ځینو خوراکي توکو زیات کارول ګڼي. کله چې پر سترګو پرده راښکته سي نو په لومړي سر کې ناروغ ګمان کوي چې پر سترګو یې جال غوړېدلی او هر څه ورته پیکه یا بیرنګ ښکاري. ډاکټران وایي چې سترګې د وجود ډیر حساس غړي دي، باید چې د درملنې لپاره ډاکټر ته مراجعه وسي. نن مو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې هم دا موضوع ټاکلې ده او متخصص ډاکټران مو میلمانه کړي دي. لاوریدونکو هم هیله کوو چې پر همدې موضوع مشخصې پوښتنې وکړي. د سټوډیو د واتس اپ شمیره د 0000224124 شمیره بیا تکراروم 0000224 224 د سټوډیو د تماس نړیواله شمیره مو فعاله ده چې 0000224 1500 ده. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري او سکایپ کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو د سټوډیو سکایپ ته زنګ راووهي. ادرس یې د راډیو ټکی ازادي. د دې پروګرام میلمانه دي د سترګو ټرینر متخصص ډاکټر ولی نادر، دغه ورځ د سترګو ناروغیو او جراحي ټرینر متخصص ډاکټر عبیدالله احمدزی. ډاکټر صاحب احمدزی، په پیل کې تاسو ته راځو که یو څه معلومات اوریدونکو ته تاسو ورکړئ چې سترګې د بدن حساس غړي دي، دقت څومره په کار دی د سترګو پالنې او ساتنې ته؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو د سټوډیو درنه همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. نو څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د سترګو پرده یا د سترګو استلا چې مروارید اوبه ورته وایي، زیاتره د خلکو ترمنځ رایجه کلمه ده او په طبي اصطلاح باندې په لاتین کې ورته کترکت وایي. نو دا د سترګو د ناروغۍ نه یوه ناروغي ده چې د دید د کموالي سبب ګرځي، حتی په بعضې حالاتو کې کیدلی شي چې د مطلق نابینایي سبب هم وګرځي. نو د ژوندانه په چارو کې طبیعي خبره ده چې ستونزې رامنځته کوي، دید د کموالي سبب ګرځي. نو د ما توصیه په لومړي سر کې درنو اورېدونکو ته او ټولو وطنوالو ته همدا ده چې لکه څنګه چې د نورو ارګانونو د وجود په عضویت کې مراقبت کوي، د هغې پاملرنه توجه ورته کوي او د هغې باخبري کوي، سترګې یو حیاتي عضو ده. معیوبیت یې داسې معیوبیت ده چې مطلق باردوش کېږي د فامیل د جامعې. مثال په ډول که چېرته یو معیوبیت د یو لاس یا د یو پښه وي، نسبتا سړی کولی شي چې خپل روزمره فعالیتونه مخته بوځي، خو نابینایي داسې یو معیوبیت ده چې مطلق په ځای ناسته منځته راوړي. نو همدا ما توصیه درنو اورېدونکو ته او وطنوالو ته همدا ده، که چېرې جزوي مشکل هم د سترګو په هکله پیدا کوي، نو د هغې د ښه ساتنې او پالنې لپاره باید متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغې د احوالو پوښتنه ترېنه وکړي او ځان ته معلومات حاصل کړي او په موقع تداوي شروع کړي.
ډېره مننه. د ډاکټر صاحب ولی نادر هم را سره دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته هم شراغلاست وایو، که تاسو راته ووایاست چې په کومو حالاتو کې دغه کترک د سترګو د ړندېدو سبب کیږي؟
او زم پښتون وار تاسو ته درنه مهمان ته ډاکټر صاحب عبیدالله احمدزی ته او ټول ته سلامونه وایم. شکر چې تاسو ښه انداز چې ډاکټر صاحب وایي چې سترګې یو مهم او اساسي او ډیر نازک عضو د بدن ده، نو دې ته باید موږ او تاسو ډیر باید توجه وکړو. عوامل د دې چې پرده پیدا کیږي ډیر زیات دی. کیدای شي چې یو ماشوم چې پیدا شي اصله هم پردې ولري، یا په کسبي ډول هم کېدای شي چې پرده پیدا کړي. عوامل یې ډېر ده. مثلا یو مور کله چې ماشوم په بطن کې ده، کېدای شي ځینې دوایي استعمال کړي یا ځینې مرضونه تېر کړي، کېدای شي د هغه له وجه پرده په سترګې د ماشوم پیدا شي او پس لاګه کیدای شي مثلا ضربه وخوري یا ځینې دوایی پسترګې استعمالوي. زیاتر وخت ځینې تکلیفونه ده چې خلک په خپل خود سرانه په خپل سترګې دوا استعمالوي، او هغه دوا د دې لپاره چې کیدای شي چې پرده پیدا کړي، وایا داسې ضربه خوري پسترګې یا جنگ یا نور عوامل ده چې کیدای شي چې پرده عوامل پیدا کړي، او همداسې کیدای شي چې مثلا شکر مرض ولري یا نور همداسې نور مرضونه ده کیدای شي هغه له وجه پرده پیدا شي. همداسې ځینې کارونه ده مثلا څوک چې په لمر کې باندې ډېر کار کوي یا کوم ځای چې ډېر حرارت وي او رڼا ډېر ولري هلته هم کیدای شي چې پرده عوامل پیدا شي، او سن چې دا عمر چې زیاتېږي عمر لواجه هم کیدای شي چې پرده پیدا شي. یعنی عوامل د دې چې پرده پیدا کیږي ډېر زیات ده چې موږ او تاسو باید همیش خپل سترګې مراقبت وکړو. د مراقبت لواجه کیدای شي چې ډېر امراض کنټرول شي، او پرده خو داسې یو مرض ده چې دا کنټرول نه شي کیدای شي چې نور امراض پیدا کړي چې هغه کیدای شي چې سترګې د نظر بیخي ختم کړي او سترګې له منځه لاړ شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب عبید الله احمد زئی. یو څوک څه پوسی چې پر سترګو یې پرده راغلې ده، ځکه په زیاتو مواردو کې خلک هغه وروستیو مراحلو کې په دې باندې پوهیږي چې سترګو یې پرده پیدا کړې ده. مهرباني.
مننه په خاصتو کې یو سلام نه خپل درانه استاد ته ډاکټر صاحب ولی نظر ته وړاندې کوم چې زموږ د تخصص د دورې استاد نو هغه هم پختل نوبت سره معلومات اورنۍ واچول په دې مسله کې. اومدا علت ډېر خاص چې مریض ورته متوجه کیږي د دیپ کموالی ده، او دیپ کموالی علتونه هم فوق العاده ډېر دي. نو که چېرې یو شخص احساس دې کوي چې دیدې کمېدل نو کمېږي یا ښه ستره لکه څنګه چې په مخ کې په نورمال ډول باندې لیدل په هغه باندې نه شي لیدلی، نظر کې کموالی راغلی ده، نو د دې تشخیص دپاره خپل شخص مشکل ده چې تشخیص وکړي. او اکثریت یمو په ټولنه کې متاسفانه چې دا یو خراب رسم نه چې اکثریت په ډیرو لرو پرتو سیمو کې نور ډاکټر صاحبان دي، موږ بل بحث ډاکټر صاحبان چې هغه اکثرا مداخله کوي، هغه خاص د څه خاصه تجربه د سترګو په حق باندې ابتدایي معلومات لري خو نشي کولای چې دقیق تشخیص کړي. نو اکثرا خلکو ته مراجعه کوي او په یو معمولي ساس کې سره هغوی هم قناعت کوي اخلي بیا ځي بیرته. نو چې کله بیا متخصص ډاکټر ته چې مرحله ډېره مخته لاړه مراجعه کوي نو شاید چې ډېر پیشرفته شوي وي. نو غټه او خاصه چې بیا خلاصه کړو چې مریض احساس کوي چې پرده پې باندې روانه ده یا حتی د نظر د کموالي چې د هرې وجې نه وي، دا باید متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې په موقع تشخیص شي د نورو امراضو نه بیل شي، ځکه ډېرې مرضونه چې د کموالي سبب کیږي نو هغه اکثرا جدي وي. باید موږ تشخیص کړو، تفریح کړو، او کترک دومره جدي ستونزه نه ده چې خدای نه خواسته که ډېر پرمختللی نه شي، لکه موږ مخکې چې استاد ورته اشاره وکړه که دا ډېر د حده پرمختللی کیږي یا خپل اندازې نم ډېره په ساده اصطلاح ورته پوخوالی وایو، یعنې د سترګې پردې پوخوالی یا د مروارید پوخوالی، هغې مرحلې نه هم که بیا چېرته اوړي نو امکان د دې لري چې د سترګو فشار پورته کړي، فوق العاده پورته کړي. دا بیا په خپل نوبت سره کولای شي چې هغه د بینایي رګ ته صدمه ورسوي یا نقص ورته ورسوي او مریض ته د نابینایي سبب شي. نو ښه خبره همدغه ده که چېرې څوک احساس کوي چې نظر یې کم شوی ده یا په کموالي باندې ده یا ورځ ورځ په کمېدو باندې ده، متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې تر څو تشخیص شي د نورو مرضونو چې د دې کموالي سبب کیږي تبدیل شي، نو بیا لازم اقدامات ورته په نظر کې ونیول شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو پلان کې په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نشي دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن د سترګو د ستونزو پر مسله بحث کوو. مهرباني مهرباني وکړئ، تاسو تماس رخصت وایئ. ستاسو آواز موږ ته نه راځي، که کولی سئ چې یو ور بیا سټوډیو ته زنګ ووهئ. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې متخصص ډاکټر ولی نادر دغه راز بل ډاکټر عبید الله احمد زید سترګو د ناروغیو په اړه ستاسو پوښتنې ځوابوي. نن تر ډیره د سترګو د کاتاراکت پر ستونزه خبرې کوو چې په افغانستان کې د سترګو پرده هم ورته وایي چې د زیاتو کسانو پر سترګو باندې دا پرده راځي او لید یې اغېزمنوي. ډاکټر صاحب ولی نادر، تاسو تر ازو په خپل سری ډول تاسو مخکې د درملو د کارونې ستونزې ته اشاره وکړه، په دې اړه کې یو څو ورېدونکو ته نور هم وضاحت ورکړي. ډاکټر صاحب ولی نادر قطع د تخنیکي همکارات څخه چې بیرته پیدا کړي، ډاکټر صاحب عبید الله احمد زی، تاسو تر ازو که څوک په خپل سری ډول درمل کاروي څه ستونزې پیدا کوي؟
مننه مخکې استاد ته په دې هکله اشاره وکړه. په خپل سر دواګانې دي، ځینې بیمورد اکثرا بیا هم همدې ټکي ته ورځو چې متاسفانه چې په موږ تاسو په ټولنه کې خرڅونه د دوا دا غیر معیاري شکل باندې کېږي، او بل تر ډېره حده پورې موږ تاسو د ټولنې خلک درنو وطنوال دي، موږ چې نهایتا اخري سرحد ته دی او مشکل نه وي رسېدلي، مربوطه متخصص ډاکټر ته مراجعه نه کوي، په خپل سر باندې بعضې دواګانې اخلي. لدی دواګانو د ډلې څخه یو دواګانې دي لیسټرویت په نامه یادیږي. سټرویت هغه دوا ده چې په ډیرو مرزونو کې د پړسوب د ختمولو لپاره د ډاکټر صاحبانو لخوا توصیه کیږي. نو ډاکټر صاحبانو نن تقاضا دغه ده چې په محتاط ډول باندې توصیه شي. نو دا دواګانې که علت ته لاړ شو یا دلیل مو وایو، ځکه دا سترګو پرده لږ توضیحات پکې ورکړو چې خلکو ته هم لږ وضاحت پکې وي. خپل سترګو پرده یو ساختمان شفاف ده، خپله د وجود یو ضروري عضو ده، د سترګو یو ضروري عضو ده، دا خپله خاصیت داسې سپین ده لکه شیشه غوندې شفاف ده. دې نه وړاندې سترګو ته دننه داخلیږي او د لید سبب کېږي. نو دا یو ژوندی عضو ده د وجود، یعنی د وجود ارګان ده او ژوندی عضو ده. دا طبیعي خبره ده چې د وجود هر ارګان ضرورت لري غذایی موادو ته، اکسیجن ته، معدني موادو ته. نو دا سټریټ اغېستل د خپل سر باندې په ډیره موازنه باندې
ستونزې پیدا کوي.
د سترګو کې موضوعي استعمال قطرې چې څوک خپل په سر استعمالوي، به د مشورې د متخصص ډاکټر نه یا په سیستمیک ډول یا ټول وجود ته د ډاکټر صاحبانو لخوا توصیه کیږي. دغه میکانیزم چې مخکې تاسو ته ما وویل چې د تغذیه برخه ده، د خپل د لینز طبي په دې کې اختلال منځته کوي. نو چې کله اختلال منځته کو، هغه د حجرو فعالیت طبي فعالیت دریږي او سپینواله پیدا کوي. بلاخره په ساده اصطلاح ورته وایو، کثافت، مقداریت او سپینواله رامنځته کیږي. نه د دې سبب کیږي چې نور سترګو ته داخل نشي او د دید یا د لید د کمیدو سبب ګرځي. نو د دواګانو چې مخکې ویل عام او شایع چې دا او ډیر مصرفیږي سټریټ دي. نور دواګانې دي لکه د توبرکلوز دواګانې دي، د ملاریا دواګانې دي. کدا به د ډاکټر د سترګو د ډاکټر د نظر په متواتر ډول یو څو دي استعمالوي. نو طبیعي خبره ده، یا توصیه ورته دا کوو چې یو متخصص ډاکټر د سترګو مشوره هم باید واخلي. د توبرکلوز دواګانې دي، د روماتیزم دواګانې دي، همدارنګه ځینې نور ډېر دواګانې دي. خو هم او ډېر شی چې دا ډېر واقعیت چې موږ ګورو په روزمره کې خپل پراکټیک کې مریضانو سره، نو اکثرا دغه بعضې مریضان چې د سترګو یو جزئي مشکل لپاره ډاکټر ته مراجعه کوي، نو بعضې مواردو کې ضروري وي چې ډاکټر ورته سوري توصیه کړي ساسکي دي، ملهمونه دي په مغمایه اندازه باندې. نو چون مریض اکثرا د دې دواګانو په اخیستلو سره د راحتي احساس کوي، بل وار بې د مشورې د ډاکټر نه خپل په سر مراجعه کوي، بار بار دا نقطې تکرار اخلي. دا غیر د دې نه چې د کاتاراک سبب کېږي یا د عضو مروارید د سترګو پرده منځته راوړي. په بعضې حالاتو کې کېدلی شي چې د سترګو توري اوبه، یوه بله اصطلاح ده چې توري اوبه ورته وایي په عامه ژبه باندې، یا ګلوکوما، کېدلی شي چې د هغې سبب هم شي دا سټریټ. نو له دې ډلې دواګان سره عام او شایع چې دا سټریټ
دي
اشاره ورته وکړه.
مننه ډاکټر صاحب، هڅه کوو چې اوریدونکي هم راواخلو چې هغوی په مستقیم ډول خپلې پوښتنې له تاسو وکړي، تاسو خپلې مشورې ورکړي. یو اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام احمد صالح.
وعلیکم السلام. مهرباني.
سلامونه اونې کې هیلې ومنې تاسو محترم ډاکټر صاحبانو ته او ټول اوریدونکو سلامونه اونې کې هیلې وړاندې کوم. کشمیر خان زرمالوالم له خیبر پښتونخوا هری پر نه میاړي کنه والی
مهرباني وکړئ د سترګو د مسایلو په اړه خبرې کوو. ډاکټرانو ستاسو
آواز د سترګو د مسایلو په حق له باندې خبرې کوي. بالکل دا ډیر معلوماتي پروګرام ده. د ډایبانو نه دما دا پښتنه ده چې دغه ګرد غبار یا مثلا دغه دود شي مثلا زیات دوګي او جې چې مثال دغه دوګي او لدین علاوه د موږ د تاسو په یو وخت خو دې جګړو وځه په دې چې اکثره د شي زره شایان استعمال شوی دي مثلا په هوایي بریدونه کې نور خدای مکه د شي شایان مثلا دغه د شي یو د دنیا مثال د غو کوم اثر یا د شي د باروت بو یو دغه آیا دغه سترګو باندې یو ناوړه غزه کولای شي او کنه او کوي څومره نو خوش لري دا یو پښتنه نه و.
ډېر مننه ستاسو پښتنه ډاکټرانو ولي کله ورسته به ور باندې خبري کوي بل ورته چې تورزو ستاسو مننه کور ودان. مهرباني وکړه ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړه څنګه
ستاسو سره سره شو جوړ بيدار به خیر تاته ټول ډاکټران سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
ډېر مننه زه دا یو پښتنه ته خبرم یو خو به چې پښتنه مو کله ټلیفون باندې کته کوي په څه خاطر چې د دستي نشرات خو کار نه کوي ما ته ټلیفون د لار جواب راکړي. نو دا پښتنه مې دا چې ما خپل استګي دومره کمزوري دي کله ته وامه چې نر په شته خطا کوم شته په نر خطا کوم دومره مستګي کمزوري دي علت یې دی چې د نن سره برابر درې کار یا څلو کار مخه د شین جز نه ته په غزما کې د پلس شکل نه کول وي دا غلی زر زې نه ځخ مې اور ان شاء الله کنه
اورو
دا یو نه پر زمونه زه خطا استر متدغه پښتورګ باندې و هه ستا سترګي چې زیږي. نو زما چې هغه پښتورګ باندې والی ځکه مې وستګي ډیر زیې پدې او ځینې خلک ماته وسوي چې ته دا نارو بابا یې شکر شي او څوک اتوای چې یا زردکی بچا څوک اتوای چې یا عینکې سیماکه خو ما شکر دی دغه شانت وس نېځم که کم دا نارو د زردکو بچ شرم هغه په تو پیر باندې خاص نه پوسوي. نو زه ډاکټر صاحب سره خطا پښتنه لرم چې مثلا وسه د دې سس شي کوم یو نه نه دوا وکم عینکې استعمال کم
بله تاسو ټلیفون مقه تکوي ډاکټر صاحب که تاسو کوم پښتنه لري یو توصیه ورته کوي مهرباني وکړئ ځکه چې اوریدون کوي چې رادیو نه سوري
دی ورور مننه سوال مو ته واخیسته خو بیا هم زه حد لپاره یو پښتنه ته نو کوم چې د لیزر نوم واخیسته چې لیزر مستقیم سترګو ته په تماس کړه دا نو دا کوازیح کی لګراته چې سره کوم لیزر په سترګو باندې مواجه شو چې غیر نه ورسته دیت کم شوې دا یاد دیت کم والے مخکې مو دی وړه ټوپ مرحله کې د ځواني په مرحله کې ورسته لیزر نه دیت کم شوې.
نه 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 مخکې مسترګې دومره چې یو کده ته وایم چې بیخي د غره په سر کې بلاست نه سره کېدل مګر دا یو په سات یو زیمل راو کې چې ولده غسترګې په انټر لیزر وه ځکه ساسي کې باچې زیږي. نو هغه ماچ په داسټګ باندې لیزر وله غسترګې بیخي د کیسې سره شکر کوم اوس به ځینې خلک راته وایي چې ته د فیسبوک ډیر استعمالې وای ځکه داسټګې په دا خطر زی پسی وي زم د فیسبوک د لاس سره د لامل ما ستا کړ ته د لیزر څخه خدمات
دا لیزر خو یو تیبی لیزر چې ډاکټر علي مریضانو ته توصیه کوي او ته پوسچر کوي او تاسو کوم رقم لیزر استعمال کړو؟
نه نه دا شین لیزر نه دا پلس یو په غزمی کې وای دا په خوانی د امریکایانو سره چې په کار کې بل دا شین دا ور لیزر دا لیزر په تاسو کوول
منه نه ور مطلب مو هغه سوال نو هغه څه به تاسو توضیح درته ما په لومړي قدم کې دا درته ما چې ور او تاسو هغه لری دی ما
او دا یوري
و هو ځای لري مهرباني
که تاسو اول قدم کې خو به توصیه دی چې تاسو یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړئ چې دی ارزیابي وشي چې د دې کمواله اکثرا د پردې د وژنم کېدلی شي او مخکې تاسو د لیزر یادونه وکړه کېدلی شي چې مخکې استاد هم پې باندې رڼا واچول چې بعضې شواګانې دي چې دا هم کېدلی شي چې د کترک سبب شي او غیر له دې نه چې د کترک سبب کېږي دننه د سترګو په داخلي ساختمانونو کې د بینایي رګ ورته وایي په ساده ژبه باندې یا هغه د بینایي نقطه چې په طبي اصطلاح ورته مقوله وایي بعضا لیزر کله هغه نقطې ته هم تاوان رسولی شي حجرې تخریبولی شي. نو ښه خبره به دا وایي ورور چې ته یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د نږدې نه وکتل شي. درې ستونزې دلته مونږ توضیح کولی شو چې تاسو یې دبي کموالی ده. یو د عینکو په واسطه باندې یعنې خپله طبي ساختمان د سترګو هم بې د کوم مرض هم چې ضعیفوالی لري په عام اصطلاح باندې ورته یې دید کموالی وایو نو دې ارزیابي کېږي اول دا نظر سنجول کېږي چې په عینکو باندې دا مخته ځي که نه ځي. بیا ورسره هم خواته د پردې تجرید باید وشي هغه دې داسې چې پرده پکې جوړه شوې ده. په درېیم قدم کې که دا مسایل دواړه پکې نه وو نو بیا ته کولی شو چې د سترګو داخلي ساختمانونه معاینه وشي او چې په هغې کې کومه ستونزه که منځته شي چې هغه دقیق تشخیص شي. نو ښه خبره ورور لپاره هم دا ده چې دا که په هر ځای کې چې وي نږدې کوم یو متخصص ډاکټر د سترګو وي یو عالي مراجعه ورته وکړي. نو دا درې خبرې ما درته وویلې چې کېدای شي چې د عینک له وجې ضعیفوالی وي چې هغه په عینک اصلاح کېږي.
بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو بیا رازو د پروګرام میلمنو ته نن روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د سترګو پر مسایلو خبرې کوو. تر ډیره د کترکت ستونزه باندې بحث کوو چې په افغانستان کې په عام اصطلاح پر سترګو د پردې راتلل هم ورته وایي. اوریدونکو نسته ډاکټر صاحب احمد زئی تاسو مخکې خبرې وکړې ډاکټر صاحب ولی نادر ټلیفون بند بند کیږي. ډاکټر صاحب شغل نادر تاسو تر زو مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې دو غبار او دغه سنور مسایل د سترګو د لید د خرابوالي په مسایله کې څومره رول لري.
بله بیا سلام وو وخت چې ټلیفون لیک قطع شو. د ګرد او خبر دوه تا کول شي په سترګې ناراحتي پیدا کی. یو دا چې کیدای شي چې حساسیت په سترګې پیدا کی یعنی سورواله پیدا کی او خارښت ودا شین او کیدای شي چې سترګې میکروبی هم سي سترګې چخره پیدا کی. سهار لوخه د خوب چې څوک پاسي کی دا سوي چې ما بانوګان بند ده او دا حالت هم پیدا کی. او ځینې وخت کیدای شي چې د شیشه سترګې تخریش پیدا کی او میکروب ونیسی. دا میکروب لواجه چې شی سترګې پیدا کیږي دا کولای شي چې نظر لپاره اوارس پیدا کی. یعنی دا ته کیدای شي چې په سترګې دا زخم کیدای شي میکروب ځینې وخت کیدای شي په مې سترګې لار سی او هلته میکروب سی او سترګې میکروبی لواجه کیدای شي چې سترګې بیخي نظر کم کی. او ځینې وخت د زخم کستم تداوی نسی او داسې په خپل ست تداوی سي ځینې وخت هلته کثافت پیدا کوي چې مو ورته کورنل اسکار یا کثافت د شیشه سترګې وایو. دا کیدای شي نظر ډیر کم کی او نظر خرابوالی پیدا کی. او دې لوجه مون خواهش همیش وطنانو ته خلک نه امداده چې خپل سترګې پاک وساتي او باندې چې آینه کې په سترګې به سترګې خپل سترګې خوبی سره پریوي. او مشکل چې پیدا کیږي باید سترګې ډاکټر ته ورسی خود سرانه باید تداوی نه کی. زیر زین وخت مونږ وینو چې کلیوالي تداوی شروع کوي ځینې شیان په سترګې کې اچوي همدغه تکلیف لواجه کې چې هغه کولای شي چې ډیر خراب عوارض جانبي په سترګې پیدا کی. او یا په خپل سر لکه چې احمد زیسته مخکې وایي ځینې دوا د چسترویت مونږ ته وایي ورته وایي په اکثره دواخانې کې پیدا کیږي هغوی په سترګې دا دوا استعمالوي چې غیر له دې چې کتراک یا کثافت د داسیس سبب کیږي کیدای شي سترګې زخم پیدا کیدای شي تور اوبه پیدا کی او نور عوارض په سترګې پیدا شي مرض نه کیږي نور هم زیاتیږي او نور هم مشکلات ورته جوړیږي. نو دې لوجه از مو خواهش او تمنا ټول خلک نه امداده چې خپل سر تداوی ونه کی او افضل صحه باید ډیر مراد وکړي.
ډاکټر صاحب خو تاسو خلکو ته لارښوونه وکړه چې په خپل سر دواګانی ونه کاروي. په خپل ځینی ډاکټران هم دغه ډول خپل سری دواګانی خلکو ته ورکوي په درملتونونو کې دوی تاسو ته سپارښتنه څه ده؟
زیاته زما نظر هم دا و چې خلک دومره زیات په خپل سر دوا استعمال نه کوي. دوی زی دواخانه ته دواخانه په خپل سر د دوا شروع کوي. مونږ اکثرانه همیش مونږ جنجال هم داسې دواخانی سره مندا ته چې تاسو په خپل سر دوا باید ورنه کړئ ځکه چې سترګې ډیر اساس نازک او ظریف اوس د بدن ده هغه باید دقیق وکتل شي. نو د تشخیص د سترګو امراض ډیر اسانه خبره نه ده. اکثره ډاکټران هم په دې نه پوهیږي. باید دقیق باید یو سترګې متخصص وي چې سم وګوري او پس هغه چې وکتل هغه پیشرفته وسایل سره بیا هغه تصمیم نیسي چې کوم دوا دغه مرض ته ضرورت ده. او هغه لواجه بیا کیدای شي چې یو ساعت یو قطره وای خو اکثرا دواخانه ته چې ورسې ټول قطره ده ټول ولی من کی دوای فرق کوي چې کوم مرض لپاره د قطره باید وایو دواخانه په خپل نه پويږي چې دا وینې چې سترګې سروال لري خارخ لري وخت لري وای وای خدا وای خدا ځینې وخت دا چې مثلا د سترګې یو زخم ده مونږ دنتریټیک اثر ورته وای یا نور زخمونه د سترګې ده هغه ته چې مونږ او تاسو استروید وای خو یا هغه بل دوا وای خو هغه مرض په خپل ورو ورو مخ کیږي سبب د دې چې کیږي چې بيخي سترګې له منځه لاړ شي د له وجه مونږ خواهش ټول دواخانو نه ټول نور ډاکټر صاحبان هم دا امداده چې سترګې باید همداسې چې ډېر ظریف ده باید دقیق وکتل شي چې کوم مرض ده هغه مرض مطابق په اساس باید دوا ورته واخلو او دوا استعمال کړو چې سترګې خسي کنه بیا سترګې خو ډېره نازکه ده که یو پله خراب تو جوړول ډېره سخته ده دې له وجه خواهش مې داده چې ټول ډاکټر صاحبانو یا دواخانې چې دوی دوا خرڅوي دا کار باید ونه کړي دا باید ولیږي یو ډاکټر چې هغه ډاکټر وګوري پاس دغه بیا کېدای شي چې دوا وایخي چې دا سترګې خسي و جوړ شي
ډاکټر سمخ کاوریدون کی یادونه وکړه چې په ځینو مواردو کې چې یو متخصص ډاکټر ناروغ کاسته د عینکو توصیه کوي زیات کسان عینکې نه کاروي په دې خاطر چې ممکن په ځینو کلیوالي سیمو کې ډول ډول خبري خلک ورته وکړي په دې اړه تاسو نظر څه دی دغه کسان تاسو توصیه څه ده
خو عینکې دوه برخې لري یو دا ده چې محافظتي عینکې ده چې مونږ تاسو خاورو دود لمر او د شیانو لپاره کاروي یا وظیفه لرو کوم کال لرو چې په سترګې کوم شی هغه لار نشي هغه عینکې ده چې مونږ تاسو استفاده کوو او بل داسې عینکې ده چې نمبر والا عینکې ده چې ضرورت له وجه مونږ تاسو هغه عینکې استعمالوو مثلا څوک چې نظر کم ده هغه مجبور ده چې باید عینکې وای خې چار شي صحیح ویني کدا عینکې په سترګې ونه لري کیدای چې دا په تکلیف یو خپل کار سم انجام ونه کی او مهم ځینې وخت چې مثلا ماشومان ده مخکې د وکلنی دوی عینکې ته سترګې ضعیف ده عینکې ته ضرورت لري که دوی عینکې ونه اخی نو هغه ماشوم نه وایي چې زما نظر کم ده نه دا باید عینکه و باید تر په سر وایخي کنه یو حالت د پسترګې چې مونږ او تاسو ورته تنبلي سترګې وایو یعنی نظر سم صحیح نشو نما نه کوي چې هغه پس له وکلنی دومره خاص تدوی هم نه لري او وخت هم دا تدوی تر وکلنی پورې ځکه چې سترګې نظر تکمیلیږي او سترګې داس نشو نما تر هغه وخت پس لغه کیدای شي چې د تنبلي پسترګې پیدا شي او دا باید عینکه داس یو شی ته چې باید استعمال شي او ځین خلک چې داس وایي چې زه عینکه نه استعمالوم مو او سترګې ضعیفی هم لري دا نو مشکل ده په دې چې کیدای شي چې یو خپل کار سم انجام ونه کړي نور کیدای شي په نور اورزو تکلیفونه په سترګې پیدا شي نو ضرورت له وجه باید عینکه استعمال شي دا څنګه چې وایي په کلی کې دا خبره په کلی کې خوار خبره ده خو څوک په هر کار کې غرض لري ولی دا سترګې مهم شی ده نازک شی ده ظریف شی ده دې له وجه باید ډیر دقیق باید مونږ او تاسو خپل کار وکړو نو دې له وجه ضرور ده چې عینکې چې ډاکټر سترګې ډاکټر ورته ورکوي دا باید اتمی باید په خپل سترګې استعمال وکړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب عبید الله احمد زئی تاسو ترزو په کوم مواردو کې عملیاتو ته اړتیا پیښیږي د سترګو د کټراک د لری کولو لپاره
مننه په ټوله کې باید دا وایو چې د سترګو یوازینی تکلیف چې دوايي تداوی نه لري هغه د سترګو همدا پرده یا د مرواری کې کټراک ته د طبابت له نظر او د موږ مسلک له نظر یوازینی مشکل د سترګو چې د دوا په واسطه حل لرنه لري دا کټرک دی نه تر اوسه پورې د څه دوا نشته چې مریض ته تجویز شي ما مخکې تاسو ته ویل چې دا یو طبي اورګان یو طبي ساختمان یا یو عضو یا یو برخه د سترګو ده چې شفاف ساختمان لري او وظیفه د نور فوکس کول یا په شبکې باندې او نور ته اجازه ورکړي چې د سترګو داخل ته ورشي نو چې دا کله سپینوالی پیدا کوي د دې سپینوالی د دوا په واسطه باندې د څه دوام نشته او امکانات نشته چې دا په دوا باندې پاک شي دا چې په اړه مرحله کې تشخیص شي اې دې تداوی جراحي ده یعنی دا پرده د سترګو د جراحي عملیات په واسطه باندې لري کیږي او دې په واسطه باندې بیرته موږ مصنوعي لینز ورته ځای په ځای کوو خپل کوم ځای کې چې دا طبیعي لینز ځای په ځای وو هغه ته لري کیږي نو دا لینز ورته ځای په ځای کوو او موږ تاسو په عام اصطلاح باندې خلکو ته غمای وي تر ډیره هغه پورې غمای دستور کې راته کېښوده. یا دا اصطلاح ده خو بیا هم خلاصه کوم چې سترګو د پردې تداوي یوازینۍ لاره جراحي ده، او نن سبا فضل الله خدای ټکنالوژي ډېر مخته تللې، نو دا چې په هره مرحله کې تشخیص کېږي که په هره مرحله کې مریض ډېر مواجه وي، نو دا طبابت د نظر تقسیمات کېږي چې په څو شکلونو باندې دي. نظر د مریض کاروبار ته چې څه کار لري، کار یې ډېر ده، کمپیوټر شاته کار کوي، په رڼا کې کار کوي، داسې مراحلو کې هم پرده وي چې په رڼا کې دید کمیږي، نو تیاره ساحې ته چې ځي بیا دید ښه وي، چې زه سوري کې ښیم او لمر ته مې دید ډېر کمیږي. نو دا په دې معنا چې په مرکز کې د پردې یا د لینس سپینوالی پیدا شوی، چې کله د سترګو توری رڼا ته موږ مواجه کېږو، د سترګو توری وړکی کېږي چې ډېر نور سترګو ته داخل نه شي. نو دا چې کله وړکی شي، چې دا یوه فیزیولوژیکه پروسه ده، دا چې کله وړکی شي نو هغه د کثافت یا د سپینوالي ځای ته برابرېږي، د مریض دید ورسره کمیږي. په دې حالاتو کې موږ په دې مرحله کې هم کولای شو چې عملیات ورته وکړو. نن سبا ساده اصطلاح باندې لیزري عملیات ورته وایي، او طبي نوم یې فیکو ده، فیکو مالسفیکیشن ده. د هغې په واسطه باندې هم غټه جرحه نه وازېږي، په وړې جرحې سره موږ دا پرده ترېنه لرې کوو، خپل مخصوص لینزونه دي چې بېرته ورته ځای په ځای کوو. نو په هره مرحله کې چې نظر د مریض تقاضا ته، نظر د مریض کار ته، په هره مرحله کې کېدلی شي چې عملیات وشي، ورته جراحي هم ورته کېږي، نو مصنوعي لینس ورته ځای په ځای کوو، او تر ډېره حده پورې نو هغه خپل پخوانی دید چې کوم مخکې د عملیات نه پردې نه درلوده، هغه دید بېرته مریض ته لاسته راځي، او مریض ورسره ښه کېږي او خپل کارونه کولی شي مخته بوځي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. ولی نادر، په کلیوالو سیمو کې زیات کسان ډول ډول رانجه کاروي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا سترګو ته ګټه کوي نه کوي؟
رانجه خو ځینې خلک استعمالوي، ولی هغه هم باید کوشش وکړو چې دا رانجه چې استعمالوو هغه باید پاک وي. ځینې خلک داده چې دا څه ناپاک ده او داسم هغه نه کوي، افضل صحه مراعت نه کوي، مثلا یو ناپاک ده، یو دې له وجه باید هغه پاک وي. کوم ځای چې دوی استعمالوي هغه ځای باید پاک وي، او دا یو. او بل په یو رانجه هغه یو چوبه کې چې د پسترګې استعمالوي، نو ټول خلک دغه نه باید استعمال نه کوي، ځکه چې یو څوک کېدای شي چې یو سترګې یو تکلیف ولري، کېدای شي هماغه له وجه دا میکروب یا دا مرض په بل سترګې ته هغه انتقال کړي. دې له وجه څوک چې رانجه استعمالوي باید خپل یوازې هماغه هر شی باید د خپل وي، د بل چای نه وي. دې له وجه او بل استعمالولو داسې خاص کوم هغه نه لري چې مونږ وایو چې دا مشکل په سترګې پیدا کوي، او کېدای شي چې استعمال کې دا کوم نقص نه لري، کوم تاوان نه لري. ولی همدغه خبره باید دقیقه مراعات کړي چې هغه رانجه باید پاک وي، او څوک چې استعمالوي خپل وي، د بل چا نه وي، او ساتل چې کوم ځای چې خاور دود دا شه نه وي، دې له وجه چې میکروب هغه کې انتقال نه کوي، دې له وجه باید دې توجه وکړي. یعنی کوم عوارض جانبي نه لري، ولی هغه وخت چې سترګې مشکل ولري، ځینې خلک مثلا سترګې میکروب لري یا زخم لري یا کوم بل مشکل لري، هغه وخت هم رانجه نه استعمال هغه نه استفاده کوي. مثلا ځینې ماشومان چې پیدا کیږي سترګې چخره لري یا میکروبي سترګې لري، یا د سترګې هغه پایپ چې وښ کې مینځ کې دي هغه نو بند ده، سترګې چخره دي، هغه وخت هم رانجه استعمالوي، چې هغه وخت اجازه نه ده چې یعنی سترګې چې مشکل ولري هغه وخت اجازه نه ده چې رانجه نه استعمال کړي یا استفاده کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب احمد زئی. زیات کسان نن سبا خصوصا ماشومان، د نوي نسل ماشومان ټلیفون ته زیات ګوري، یا هم د چا خبره زیات وخت د سکرین په وړاندې تیروي، په دې خاطر چې د دې سترګو ته زیان ونه رسیږي. مایند او پلرونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې د ماشومانو د سترګو د خوندیتوب لپاره دوی کوم ټیکري آیات کړي؟
چې وي که د موبایل سکرین وي، که د کمپیوټر سکرین وي، که د تلویزیون سکرین وي، دا خامخا طبیعي خبره ده چې ځینې وړانګې لري. نو دا وړانګې که داسې متواتر ډول باندې موږ نن سبا ماشومان ګورو په خپل شاوخوا ته، خپل په کورونو کې چې په ساعتونو باندې په تلیفون باندې مصروف وي، موږ والدینو ته دا توصیه ده چې تر نهایي حد پورې کوشش وکړي چې ماشومان کنټرول کړي، او زیات استفاده ضرر لري طبیعي خبره ده. یا خو ذهنن مشوم درسونه لري پاتې کیږي نور یل په توجه ډیر موبایل خواته کیږي دا یو منفی پاینډ او بل منفی پاینډ دا مخکې موبایل چې خامخا تمام سکرین چې دی وړاندې خبر نو دا هم په خپل نوبت سره تاوان لري نو ما توڅه والدین ته دا چې ډیر باید محدود شي نو حتی بعضی والدین مونږ ته راځي چې مونږ د یو مشکل په حق لبانې چې مونږ ورته توصیه د دوا کوو تداوی ورته وکړو تشخیص ورته وکړو نو اکثرا والدین د خوانه مونږ ته ویل کیږي چې دوی ډېر تلیفون استعمالوي تو ورته وایي مونږ په ژبه تاسو په ژبه به یې ښه ومني چې تلیفون کم کړي وغیر د دې چې نور ډېر منفي نقصونه لري یا خو د ماشومتوب په دوره کې ښایم اکثرا د ځوانۍ او مخکې د ځوانۍ مرحله نه یا وروسته نه ډېر دي چې خپل درسونه په آنلاین ډول باندې تعقیبوي دې ته یو رقم مونږ مخکې استاد اشاره وکړه چې محافظتي عینکې دي نو اولټرا ویلټ شواګانې فلټر کوي او د مجره شواګانې فلټر کوي دا به څوک په دوامدار شکل باندې ضرورت له مخې نه استعمالوي توصیه مرتم دا چې د غزت د وړانګو عینکو استفاده وکړي او پس د هغې نه کمپیوټر او تلیفون استعمال ته کښېني هغه ساده دي محافظتي عینکې دي او ماشومانو ته مو والدین ته توصیه هم دا ده چې باید استفاده د موبایل د یو ساعت نه ډېر محدود کړي ساعت نه ډېر باید استفاده ورته پرېنه دي ځکه اکثره هغه ماشومان په کارتون کښې مصروف وي په ګیمونو کښې مصروف وي نو هغه د وخت زیاده او ماشوم دپاره کوم داسې د تدریس لاره هغه نه ده که تدریس دپاره یې استعمالوي خصوصا ځوانان یا هغه کسان چې آنلاین درسونه لري پوهنتونونه تعقیبوي هغوی ته مې هم توصیه هم دا ده چې دغه د وړاندو ضد طبي عینکې چې محافظت د پاره د سترګو دي نمبر نه لري دې نه باید استفاده
بلې ډاکټر صاحب همدغسې وضعیت کې ماشوم ډېر دقت کوي سکرین ته چې سترګې نه رپوي د سترګو د رپولو د ګټو په اړه که یو څه ووایاست چې یو انسان که سترګې زیاتې نه رپوي څه ستونزې سره مخامخېږي او کومې نورې ستونزې پیدا کولی شي
مننه دا مو ډېر ښه پوښتنه وکړه ځکه مونږ بیا مواد خبرې ته راګرځو که چېرې مونږ عمیق مطالعه کوو عمیق کمپیوټر شاته څو ساعته کښېنو نو طبیعي ډول باندې یا د خپله د انسان طبیعي شکل باندې وونه تر لس وارو پورې په یوه دقیقه کښې سترګه خپله وزو بند کېږي یا سترګک وهل کېږي وونه تر لس وارې دا طبیعي ده نو که کله مونږ ډېر دقیق عمیق مطالعه کوو کمپیوټر شاته یا د ګیم کښې مصروف کېږو دغه عملیه چې دا شاته ولویږي او مونږ بل اوښکه ټول معلومات په حق لري چې د سترګو نه اوښکه جاري کېږي دا اوښکه ډېر حیاتي وزوره د سترګو د حیات دپاره دا د سترګو د شیشې د ساتلو دپاره اوښکه اکسیجن سترګو قرنې ته ورکوي مضره مواد نه پرېږدي چې سترګو داخلي ساختمانو ته نفوذ وکړي او بل سترګه لمده ساتي یو ساده اصطلاح ده د سترګو د ډاکترانو تر منځ یو سترګه د ماهي خاصیت لري همیشه باید مکتوبه وي نو چې څوک ډېر عمیق مطالعه لري کمپیوټر شاته څوک ډېر کښېني که دا عملیه بهېره وځي چې د سترګو ځکه چې په هر وارې مونږ سترګه تړو او بېرته اخلاصه او د اوښکه ټول برخو ته د سترګو تیت کېږي سترګه د وچوالي نه ساتي او مغذي مواد ورته رسېږي مضره مواد نه پرېږدي چې سترګو ته داخل شي اکسیجن د سترګو شیشې ته رسوي دا ډېره ضروري عملیه ده وونه تر لس
ډاکټر صاحب په اروپا کې په درملتونونو کې د سترګو مصنوعي اوښکې هم شته دغه څاڅکي چې تاسو یادونه وکړه یا هغه هم د همدې هدف لپاره کارول کېږي چې سترګې نمناکې وساتي
دا مونږ خپله هم توصیه کوو خصوصا هغه خلکو ته چې د کمپیوټر شاته کښېني وظیفه لري په ساعتونو کمپیوټر شاته ناست وي یا ډېر مطالعه کوي هغه افغانستان کښې هم ښه پریمانه دي نو دا که هر یو استعمال کړي دا غیر د دې چې ډېره ګټه لري نو توان هېڅ هم نه لري مصنوعي اوښکه یا ارتیفیشیل چیر ورته وایي نو دا خلک چې ډېر عمیق کښېني او مطالعه کوي یا هم کمپیوټر شاته وي دا ضرورا باید استفاده یې کړي
ډېره مننه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته اوریدونکو غوږ یاست نن د سترګو پر مسایلو خبرې کوو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو آواز اورو
بله سالیه صاحب سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو دواړو درنو متخصصو مېلمنو ته ډاکټر صاحبان ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټول اوریدونکو
وعلیکم السلام مهرباني
نو ستاسو دایمي همکار او ستاسو دایمي اوریدونکی پښتون یم د جوزجان
پښتون صاحب د سترګو د مسایلو په اړه خبرې کوو. دوه متخصص
ډاکټرانو مېمنه دي سالیا سازما ساسو د ډاکټرانو څخه دوی پښتون دي کې هر وساز جواب راکړي پروا نه کوي. یو خدا دی چې دا خلو سترګو پزو غوژونه یا سترګې د دوغو رګونه سره یو دي. نو کچیری په خوله کې یو مرض پیدا کیږي یا په پزه کې یو مرض پیدا کیږي یا په غوژو کې یو مرض پیدا کیږي، آیا دغه هم سترګو ته صدمه رسولی شي؟ دغه مرضونه وستر د سترګو پر موثریت باندې سترګو ته صدمه رسولی شي که نه؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زه خپله نابینا یم، زه چې هر ځای تللی یم ډاکتران ما ته وایي چې دا نابینا سترګې چې دي مادرزادي دا د دې اپریشن ګران دی. نو ما ورته وویل دا ولې ګران دی؟ دوی راته وویل چې د دې نابینایي د مادرزادي سترګې انسان چې په مادرزادي سترګو باندې اخته وي په مادرزادي نابینایي باندې، یعنې د دې سترګو رګونه مړه دي. نو زه وایم چې د دې سترګو رګونه مړه وي، دا زموږ سترګو ته چې یو شی ولویږي یا کله یو احساس د ژړا راته ودرېږي، انسان دی خپل په عمر کې هم خاندي هم ژاړي، نو دغه زموږ سترګو ته چې یو شی ولویږي درد کوي، او کله چې بیا احساس د ژړا کوي اوښکې ته راځي، نو که د دې سترګو رګونه مړه وي دا درد ولې کوي؟ مطلب
ډېر منه پښتون صاحب، تاسو راډیو اورېدلی سئ که یا که راډیو نه سئ اورېدلی، خپل ځواب د ټلیفون د لارې واورئ. ټلیفون به موږ نه قطع کوو. ډاکټر صاحب ولی نظر په پیل کې تاسو ته راځو چې اوریدونکي پوښتنه وکړه چې د خلو پزې سترګې غوږونو ترمنځ دغه رابطې باندې که یو برخه باندې یو څه ستونزه راځي اغېزمنه کېږي، په نورو برخو باندې هم تاثیر لري؟
سلام علیکم پښتون صاحب، زما سلامونه ورسیږي. نو داسې یو خبره ده چې دا ځایونه نږدې په هم کې ده، نږدې ده په منځ کې، کېدای شي چې یو تکلیف پیدا شي دا نور ځای هم سترګې، مثلا پزه کې یو تکلیف پیدا کېږي کېدای شي سترګې یو حساسیت پیدا کړي، او په غوا کې لږ مشکل پیدا شي کېدای شي په سترګې درد پیدا شي، یا په سترګې مشکل پیدا شي دا شاوخوا د سترګې دردونه پیدا شي، ځکه چې د اعصابو چې دغه خوا ته راځي په هم نږدې ده، کېدای شي چې مثلا تریجمینال یا پنځم اعصاب ورته وایي چې دا غوږ تم راځي، سترګې تم راځي، او دا شاوخوا د سترګې دا خوځ ځایونه هم راځي، کېدای شي چې یو درد یو تکلیف وي، کېدای شي دغه ځایونه هم درد پیدا شي، او داسې دا چې منځ په هم ارتباط ولري، دا مستقیما ارتباط منځ کې نه لري، یوازې یو سوری ده چې د سترګې د اوښ کې باسي دا ستونه ته راځي او لږ ارتباط لري پزه ته، کېدای شي ځینې وخت ریزه شي یا زکام یا شی چې هغه له وجه کېدای شي، داسې نه ده چې په پزه، دا حساسیتي له وجه ده، کېدای شي په سترګې هم اوښ کې پیدا شي، او داسې مستقیما منځ په هغه هم ارتباط نه لري. او منځ سترګې چې ده، بیا منځ سترګې مثلا شبکه سترګې یا اعصاب سترګې یا دوی، بیا دغه ځایونه سره ارتباط نه لري، بیل ده، هغه جدا ده، مسایل جدا ده، وظیفه جدا ده. او پاتې شو چې پښتون صاحب وایي چې مثلا په سترګې کوم شی دي، سترګې اوښکې کوي یا درد کوي ولې نظر نه لري. ولادي تکلیفونه داسې ده چې ځینې تداوي وړ ده، ځینې تداوي وړ نه ده. مثلا ولادي تکلیفونه کېدای شي چې په اول وخت کې مثلا په ماشومتوب کې ډېر ښه امکانات شته چې ځینې تداوي وشي، هغه وخت مثلا سرجري ته یا بل خبره ده چې تداوي ورته وشي، ولې وخت ورباندې چې تیز دي کېدای شي هلته اعصاب سترګې له کاره کم شي، کاری ورو کم شي، یا په خپله ساختمان د سترګې خراب شي، یا شبکه سترګې خراب شي، یا قرنیه د سترګې خراب شي، یا تور اوبه پیدا کیږي په ولادي شکل باندې چې هغه تداوي نه کیږي کېدای شي چې سترګې خرابي پیدا کړي، یا په خپل همدغه پرده د سترګې ده چې ماشوم کله چې پیدا کیږي ځینې تکلیف مخکې هم وایي هغه له وجه پرده پیدا شي، هغه که تداوي نه شي کېدای شي سترګې خراب شي، ولې سترګې هلته شته ولې فعالیت نه کوي؟ ځکه چې کېدای شي مونږ او تاسو چې وینو هغه اعصاب سترګې او شبکه سترګې او قرنیه د سترګې یا اوبه سترګې چې مایز هغه باید سالم وي چې مونږ او تاسو وینو. او دا چې ځینې وخت مونږ او تاسو احساس کوي چې سترګې اوښکې کوي یا درد کوي یا کوم شی لویږي، دا نو خو بیا عصبي له وجه مونږ او تاسو احساس کوو، ولې نظر چې کوو دا بیل خبره ده، جدا خبره ده. نو دې له وجه مونږ همیش وایو چې
ماشومان چې پیدا کیږي باید اول سترګې ډاکټر ته باید مونږ تاسو لاسو وګورو چې دا ماشوم چې پیدا شوی د سترګې روغ ده نه ده، مخ سترګې شا سترګې هغه کوم مشکل لري کنه لري، خصوصا هغه والدین چې پلار او مور یې منځ کې نږدې ده یا پلار یا مور یې کوم تکلیف لري، منځ سترګې تکلیف لري یا نور تکلیفونه لري، هغه کیدای شي چې ډېر مشکلات په سترګې وي. دې له وجه مونږ خواهش ټول خلکو نه همداده چې ماشومان چې پیدا کیږي په اول وار کې باید سترګې ډاکټر ته ورسي چې دا مونږ تاسو ګورو چې دا سترګې اوس صحیح ده که نه ده، ځکه چې جنسیتي مشکلونه یا اولادي مشکلاتونه یا وراثتي مشکلونه کیدای شي زیات د ماشوم په سترګې وي، او دا اول وار کې تداوي ورده، ولی دا چې ورو ورو مخکې ځي دا تداوي نه کیږي، او داسې لکه پښتون غوندې پښتون صاحب غوندې داسې مشکلات ورسره پاتې کیږي.
ډېر مننه په دې هیله چې قاري پښتون هم ستاسو خبرې اورېدلې. مننه ستاسو تماس نه. نه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوو چې روغتیا د ژوند شمنی پروګرام ته غوږ یاست. نن د سترګو پر مسایلو خبرې کوو. ډاکټر صاحب احمد زای، د سترګو د ښه خوندیتوب لپاره کوم خواړه تاسو غوره ګڼي یا د کوم موادو زیات کارول ضروری دي په ژوند کې؟
مننه. د سترګو په حق باندې ضروری مواد کوم غذایی مواد یا غذایی خوړو مواد میوه چې موږ استعمالو دي ویټامین اے منبع ولري، په ساده موږ تاسو ګان افغانستان کې ډېر لاسرسی ورته کیږي، تازه سابه دي، ترکاری باب دي، گازر ماشاءالله ښه پریمانه لرو موږ په وطن کې، د هغې خام استفاده پوخ استفاده د گازر اوبه نه ډېر غټ ښه منبع دي ویټامین اے ده سترګو لپاره، او نور ټول ترکاری باب کوم هغه مواد چې ډېر منرالونه ویټامینونه لري لکه د وجود نورو برخو ته چې دا ګټه لري ښه همداسې طبیعي خبره ده چې سترګو ته هم ګټه لري، خو په خاص کار باندې بیا ویټامین اے چې منبع موږ تاسو ویلی شو، اگر چې بعضې مواد دي چې لاسرسی ورته نه کېږي، موږ د ملک د خلکو اقتصاد اکثرا ضعیف ده، لکه د ځیګر غوښه ده، د هګۍ زیړ دي، ماهي غوښه ده، نو دې بدیل موږ کولای شو چې تازه ترکاریو نه استفاده وکړو، ګازر اوبو نه استفاده وکړو، هغه میوې چې زیړ رنګ لري هغې نه ډېر استفاده وکړو، نو دغه میوې او خوراکونه دي چې د ویټامین اے منبع پکې ډېره ده، او هر کولای شو چې دېنه استفاده وکړو سترګو د فوایدو لپاره او ګټه رسولو لپاره ورته.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. ولی نادر د سترګو د مینځلو یا د پاکولو داسې طریقه چې سترګو ته زیان ونه رسوي څه ده، او خلک کوم مواد وکاروي؟ په اوبو یې پریولي، په چایو، که په نور مسایلو؟
مونږ او تاسو باید خپل سترګې ځکه چې ډېره نازک او اساس ده باید محافظت وکړو. یو دا ده چې مونږ او تاسو باید لکه چې امزای څه وایو ویټامینونه باید ډېر وای، خو یعنی سترګې تقوی لپاره مونږ تاسو دا میوه او ترکاری او لبنیات او حبوبات او دا شیانو څخه باید ډېر استفاده کړو، او بل محافظت حفظ الصحه محافظت باید وکړو، شخصي حفظ الصحه مثلا باندې چیزو یا وادي عینکې په سترګې ولرو، کوشش وکړو چې کوم ځای چې ډېر خاورې دا شیان وي هلته باید ځان به مواجه ونه کړو، لاس سره باید خپل سترګې ونه سولو ځکه چې کیدای شي په لاس باندې ډېر میکروبونه شیان وي په سترګې انتقال کړي، دې له وجه مونږ او تاسو باید احتیاط کړو، او بل خپل سترګې اوبه سره پاکې کړو. دا مهمه نه ده چې دا چای ده، دا تور چای ده، شین چای ده، ځینې خلک هم داسې وایي، مقصد پاک اوبه وي، هغه سره په اوسر په ورځ کې څو واره خپل سترګې پاکې کړو، سترګې ومینځو، اوبه داسې چې په سترګې منځ اوبه نیسو، خپل سترګې راپوو، هغه سره کې ورو ورو پاک دي. دا نکات باید مونږ او تاسو باید جدي مراعت وکړو، او بل کوم تکلیف چې په سترګې پیدا کیږي ډېر باید احتیاط وکړو، دوا باید په سترګې استعمال نه کړو تر څو چې کوم ډاکټر ونه ګوري، متخصص ونه ګوري، سترګې متخصص دوا چې هغوی کوم شی چې تجویز کوي به هغه نه استفاده کړو، ځکه چې کیدای چې ډېر خلک دم داسې مونږ سره چې راځي او دوا استعمال کړې ده او سترګې خراب شوی ده، چې مراقبت باید ډېر وسي، دا نکات باید ټول مراعت کړو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو سترګو ته د لاس ورولو مسلې ته اشاره وکړه. ډاکټر صاحب محمد زئی په دې برخه کې یو څه نور وضاحت ورکړي. زیات وخت چې د خلکو سترګو ته یو څه ولېږي لاس وروړي، چې دا څومره زیانونه اړولی سي؟ مهرباني.
مننه. دا په خپل نوبت سره زیانونه ډېر دي. یو خو دا ده چې اکثر د کار په ساحه کې ډېر مریضان مونږ ته راځي یا هم خلک وي مواجه کېږي ورسره. د کار په ساحه کې فزیکي کارونه کوي او څه په سترګو لېږي، دا طبیعي خبره ده چې په هغه محیط کې د دې لاسونه ناپاک وي. یو خو لاس ورته وروړي، کوشش کوي چې هغه شیان خپل په سر باندې یا په ماخیرن لاس باندې سترګه مخې مالش ورته ورکوي. کېدلی شي چې د میکروب د انتقال زمینه برابره کړي سترګه میکروبي کړي، یوه دا خبره ده. او بل خبره دا ده چې کوم نخ چې ورته رسېدلی وي او اجنبي جسم مونږ ورته وایو یا باندېنی شی چې په سترګو کې ولیدلی، که خاشات وي، که د لرګیو یوه ټوټه وي، فلسکاران دي اکثرا د اوسپنې یوه ټوټه وي، یو خو هغه مستقیم سترګو ته نخ رسوي چې په کوم ځای باندې لګېږي هغه ځای تاواني کوي نخ ورته رسوي. او بل دوی کوشش کوي چې هغه راوباسي په وستلو کې نور هم تراوما یا نخ ورته ورسوي یا زخم ورته غټ کړي یا یو خاشات ولیدلې مستقیم د سترګو په شیشه نه پاره باندې کوشش کوي چې هغه تنه لري کې پاغه لاسلارو له وسایل سره څوک د پیسو په څوکه باندې. نو خاصه توصیه د مونږ دا چې دوی به هیڅ کلم دا کار نه کوي، ډاکټر ته به مراجعه کوي، څوک د پیسو په څوکو څوک د اوسپنې په څوکې باندې خوري کوي چې هغه لري کې بل علاوه د دې چې هغه هم نشي لري کولای میکروب ورته انتقالي او نور نقصم د سترګو شیشې طرف سترګو شیشه زخمي کوي. نو توصیه مونږ دا چې کله په دې مشکلاتو باندې اخته کیږي
ډېر مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو واورید. نن مو د سترګو پر مسایلو خبرې وکړې. تر ډېره مو د سترګو د کتراک یا پردې پر مسله بحث وکړ. د پروګرام له میلمنو د سترګو ټرینر متخصص ډاکټر ولی نادر، دغه راز د سترګو ناروغیو او جراحي ټرینر متخصص ډاکټر عبیدالله احمدزی دواړو څخه مننه. له اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ راووهه.
Sony. Come on.